ممنون هستم که در بحث با ما شرکت کردن و برنامه ما در اینجا هم به پایان میرسه. شب و روزتان خوش.
سلامونه وقت مبخیر تاسی ازاده رادیو اوریدن که استی مخکه دردی چه تخبرون مطالب تلار شو خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ برنډ یو ځل بیا په افغانستان کې د غوښتنې لپاره چې د بشری حقوقو خرابیدونکو وضعیت بللې اندېښنه ښودله. ښاغلی برنډ په نوي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو نړیوالو قوانینو ته د درناوي د دوا د اداو پر خلاف عمل کړی او له بشری حقوقو بې شمېره سرغړونې کړې دي. د طالبانو حکومت د برنډ د دې راپور په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې دا یې تورن کړی و چې پروپاګند کوي لامدې عمل افغانستان ته سفر څخه منع کړی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو پر خپرولو بندیز د اندېښنې وړ بللی دی. د سی پی جی د پروګرامونو د څنګ مشر کارلوس پرون ویل چې په تخر ولایت کې پر تلویزیونونو فلم اخیستو او عکاسۍ د طالبانو بندیز باید د ټولو هغو خلکو لپاره د اندېښنې وړ وي چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ملاتړ کوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په روسیو کې اعلان وکړ چې غواړي داسې یو قانون نافذ کړي چې د ژوندیو موجوداتو د نو خبرول غیر اسلامی عمل بولی. واسلام علیکم. کسانو په بلوچستان یالات کې درغنیزه 415 کارکونکو وژل دي. یو سیمه چار واکینن خبر اعلان ته ویل چې دا په خدیران پولی ته نږدې د پنجګور باند په سیمه کې شوې ده. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې بریټ پړان نه منلې. لته به زیر مشتمن بلوچستان لکلون رو را پدی خو د نامري ډګر دی. په دې یالات کې د بلوچستان د ازادي د پاوس پونو بیلتل پانا ډله چې متحده یالات یې نړیواله تروریستي ډله بولی د پاکستان حکومت پر ضد جګړه کوي. د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال مشر شیخ نعیم قاسم نن د دې ډلې د پاوز څانګې د مشر په توګه غوره شو. دا ډله چې ایراني ملاتړ کوي پوځي او سیاسي څانګې لري او د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د ډلې نن په یو بیان کې د قاسم د انتخاب خبر ورکړ. نعیم قاسم په 1999 کال کې د حزب الله د مرستیال مشر په توګه ټاکل شوی و. که څه هم اسرائیلو په دې وروستیو کې پر حزب الله چې د لبنان د جنوبي سیمې اداره کوي ځپونکي ګزارونه وکړه، خو ښکاري چې دا ډله تر اوسه خورا ډېر امکانات لري. حزب الله مخکینی مشر سید حسن نصر الله نږدې یوه مشفقه د اسرائیل په یو برید کې ووژل شو. د اسرائیل پارلمان پرون هغه قوانین تصویب کړل چې د اسرائیلو په خوره کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي څانګې پر فعالیت بندیز لګوي. اړیکې ورسره پرې کوي او د تروریستي ادارې په نوم یې یادوي. لومړی قانون د اسرائیل په قلمرو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي څانګې فعالیت بندوي او دوم قانون له ملګرو ملتونو سره د اسرائیلو ډیپلوماټیک اړیکې زیانمنوي. د دې قانون تطبیق ښایي په غزه کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې پر کار اغیز وکړي. دا قانون که څه هم سمدستي نه عملي کوي، خو له ملګرو ملتونو سره د اسرائیل پر اړیکو چې له پخوا راهیسې ترینګلی و نور ناوړ اغیز کولای شي. د اسرائیل متحدانو له دې مخکې له دې کبل اندېښنه ښودلې چې له ملګرو ملتونو سره لانجه ښایي په غزه کې له فلسطینو سره د بشري مرستو چاره اغیزمنه کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي. افغانستان کې د بشری وضعیت په اړه د بنیټ راپورټ ته خبرګونونه
بالکل حالت کې د شي پیچلم شي او مشکلات نورم کې.
د شاوخوا درې سو افغانان چې غوښتل د سیستان او بلوچستان له لارې ایران ته ننوځي په دې اړه وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. او د نورستان مرکز پرون سره د درې ولسوالیو نخلیدل.
دا سرک د غربي نورستان او مرکز پرون د لپاره یو حیاتي حیثیت لري، مهم سرک ده.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. آزادې سره اوسئ.
تر دې شیبه
د آزادې رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي یو شمیر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونو او جنسي تیریو شاهدي ورکړې ده. ریچارډ بنټ دا خبرې په هغه راپور کې کړي چې پرونه وخته خپور شو او د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو ماشومانو او لږکیو د بشری حقوقو خرابیدونکی وضعیت پکې بیان شوی دی. نور جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ ویلي په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو له لوري د اجباري حجاب په وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل شوي او یو شمېر یې د پولیسو مرکزونو ته وړل شوي او هلته له لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي. د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو ماشومان او لګکیو د بشری حقوقو خرابیدونکو وضعیت پاړه د خغلی بنټ په دغه تازه راپور کې چې پرون دوشنبه نا وخت خبر شوه د زینو باوري سرچینو په حواله د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونی او تیریو خبره هم شوه ده. د راپور پر بنسټ خغلی بنټ ته ایوې زندانی شوی میرمنې ویلي، هغوی زه د پښتنو پر مهال ووهلم، زما سر یې په دیوال ووهه، یوې له مانه حجاب وغورځاوه او زما شرمګاه ته یې لاس راوړو. خو په راپور کې راغلي چې یو شمېر نورو زنداني میرمنو ورته ویلي، سره له دې چې پر دوی د طالبانو په زندانونو کې جنسي تیری هم نه دي شوي، خو په ټولنه او کورنۍ کې ورته په کرکه کتل کېږي. ښاغلي بنټ ویلي چې د خپل دې راپور موندنې بعد را روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ریچارج بنټ د دغه نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د ښاغلي بنټ په ورتلو بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې وه چې ریچارج بنټ د په خبره د افغانستان پر ضد د پروپاګند دنده پر غاړه درلوده، په پروپاګند بوخت و او یوه ډېره وړه مسله یې لویوله. خو یو شمېر میرمنې چې د طالبانو په زندانونو کې د بند موده تېره کړې ازادي راډیو ته وویل چې له سختو شکنجو سره مخ شوي، دوی که څه هم وایي جنسي نه دي ځورول شوي، خو ادعا کوي چې دغه ډول کیسې یې اورېدلې دي. روقیه اسایي چې څه موده مخکې د طالبانو له زندانه راخوشي شوي ازادي راډیو ته وویل،
در زندان های رژیم طالبان هیچ گونه حریم
دی طالبانو په زندانونو کې هیڅ ډول خصوصي حریم نشته، په ځانګړي ډول د ښځو لپاره. هغه څه چې ما د دوه ځل زندان پر مهال تجربه کړل، سپکاوی، تحقیر، غیر انساني سلوک، د اعتراف اخیستلو لپاره سختې روحي او جسمي شکنجې وې. خو ما له خپل ځانه د دفاع حق نه درلود، له کورنۍ سره د لیدلو او د وکیل حق مې نه درلود.
د ښځو د حقونو فعال او معترضه میرمن نرګس سادات چې دی هم د طالبانو زندان تجربه کړې، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
اینا شکنجه های مختلفی داشتن، از جمله شاکه
دوی بلا بل شکنجه را کولې، لکه برقی شاټونه، د یخو اوبو را خوشې کول، وهل ټکول، خوب ته نه پرېښودل. داسې برق به یې راته سترګو ته اچوه چې ډېر تیز و. زه یې په داسې یوه خونه کې اچولی وم چې نمناک وه او ډېره ویرونکې، او آن اکسیجن پکې کم و.
د ښځو د حقونو د فعاله نیوایي اوسمهال په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه اوج ته رسېدلې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بنټ په راپور کې هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د دریو کلونو په تیریدو د بشري حقوقو نړیوالو منشورونو ته د درنوي په اړه د طالبانو د لومړنۍ ویداو برعکس جبر او د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې. ریچارج بنټ په افغانستان کې د ښځو وضعیت د جنسیتي توپیر بېلګه بللې، او پر راپور کې راغلي چې دغه اصطلاح د طالبانو بنسټیز او ایډیالوژیک ماهیت په ښه توګه څرګندوي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهین المنکر نوی قانون د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لا پسې زیاته کړې. نوموړي ویلي، اوس مهال په افغانستان کې د ښځو ترمنځ د ژور خفګان، ویرې، ځانتوالي او آن د ځان وژنې پېښې ډېرې شوي. د ریچارج بنټ د نوي راپور له مخې څرګنده ده چې طالب چارواکي د نجونو او د ښځو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یا پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لږه یا هیڅ اراده نه لري. راپور کې دا هم ویل شوي، د طالبانو له چارواکو د حساب کتاب غوښتلو په برخه کې ناغېړي به نه یوازې له سزا د معافیت مسله پیاوړې کړي، بلکې طالبان به لا وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو له لورې په پراخه بشري سرغړونو تورن شوی، خو طالبانو په وار وار دغه ډول راپورونه رد کړي دي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې یو شمېر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونو او جنسي تیریو شاهدي ورکړې ده. پر همدې موضوع مې د چارو له شنونکي ښاغلي بلال احمد فاطمي څخه وپوښته چې د ریچارډ بنټ وروستۍ ارزونې څنګه ارزوي.
زما په نظر باندې څنګه چې تاسو معلومه ده، زه خو د ریچارډ بنټ راپورونه ما پخوا هم رد کړي دي، اوس هم ردوم. دا سړی ذاتي نادونه هم لري او د یو مذهبي بغزو کې نه هم لري، ځکه دا یو یهود الاصل دی. او طالبانو هم همدا انتقاد پرې باندې دی، اوس چې ده باندې دا بندیز لګېدلی دی، د دا کینه نور هم زیاته شوې ده، او دی غواړي چې د اسلامي امارت په مقابل کې داسې د سخت دریزونی ول شي چې دی وی چې د بشری حقوقو د سرغړونې څخه د مخنیوي لپاره یو مکانیزم نشتون طالبان زړه ور کړی دي او بل دا وی چې باید د حساب ورکونې لپاره یو دغه به جوړ شي. موږ د سره چې موږ په ریچارډ بنت انتقاد کوو د معنا دا نه ده چې په افغانستان کې ستونزې وجود نه لري، کاملا ستونزې وجود لري، افراد نیول کیږي، بول کیږي، زورول کیږي، مګر هم د دې په راپور کې زیاده روی دیر زیاده ای ده بازی ده شان وی چه غزم گتاسو ده خور ده اسلامی او ده دینی آنانوی داگه سر ده زیاد تکر نخری او ده بدنامه اول لپار استعمالی گی لکه فرزنده وی چه جنسی تیره شویده. در حال چه اکثر انده معلومه شویده چه جنسی تیره مسئله دا یو تهمت دی چې دوی وایي، مګر که په نورو مسایلو کې د حقوق بشر مشکلات په افغانستان کې موجود دي او د هغه ته رسیدګي په کار ده، خو د هغه لپاره داسې یو استاد د ملګرو ملتونو نه په کار دی چې هغه بې طرفانه یو دغه وکړي، موقف ګیري
وکړي. د افغانستان د خلکو بشري وضعیت ته اشاره شوې ده، هغه وضعیت لږ څنګه چې په راپور کې راغلی دی په همدغه شکل باندې وضعیت د افغانستان د بشر په برخه کې دی که راپورونو ته په کتو ممکن زه ناقص راپور نوی؟
بلکل زدو ناقص دی. راپورونه هم دی طالبان و دخوانه زدو ناقص دی، هم دی ملگرو ملتون دخوانه دی. طالبان اغا قایق چه دوی تا ضرر که اغا نشی ویله و نیوی او ملگرو ملتون اغا معلومات چه باید تلاس او لری نلری بیرون دی خوره نده اغا افراد و نشی دی حکومت بخلاف دی او جبهه مقاومت سره دی راری که لری دی اغای نمعلومات اخلی چه دا یو درست کار نده. دوی باید معلومات خپل چې دي د موثق زرایونه وخلی، په خپل به ذات د افغانستان نه وخلی او په هغې په اساس باندې راپور جوړ کړي، بیا به هغه صحیح زه به یم تاییدوم، تاسو به یم تاییدوی. دا چې دوی د دښمن د خولې نه راپور جوړ کړي و هغې حتی اوس په ځان هم نه شرمېږي، لګیا د تهمت وایي، خپل په اولاد خپل په ناموس باندې تهمت وایي، نو دا بیا درسته خبر نه ده. او دښمن په دې خوشحالیږي، کمدغه ریچارډ بنت دی یو یهودی دی، دا په دې خوشحالیږي چې څومره اسلام بدنام شي، زموږ سات دین او عنعنات افغانستان بدنام شي. فلهذا دلته یو ځیدو د نقیز تناقضات موجود دي چې د دې د حل لپاره څه کالې مونږ فکر کوو چې د ریچارډ بنت دا موده به تمدید نه شي او بل هم مشر به راشي د حقوق بشر ریاست ته، خو ماتاس فردا ونه شو او دې د ریچارډ بنت دغه دوره تمدید کړله. دا زه فکر کوم نه دی ملګرو ملتونو په خیر او نه دی افغانستان په خیر، دا او دا سره افغانستان.
بل وروسته کې فاطمه سپرم دی غوړم چې وګګم چې دا ډبل راپورونه خبرول د بشیر وضعیت پروان بهیر اغیز کولی شي کنه ممکن وضعیت تر دې پیچلې کېدی شي؟
بالکل حالت کې دی شي پیچلې شي او مشکلات نورم زیات چې موږ تاسو کورو چې دی دغه نه پاس چې کوم یو د سورت وي د امر بالمعروف د قانون نه پاس کوم وضعیت راغلی دی، هغه متاسو ته خپل هم قابل د قبول نه دی، یا پزن هم د اوس چې دوی لګیا د تلویزیونونه بندول غواړي، دا موږ تاسو قابل د قبول نه دی. دا مشکلات دي او دا مشکلات به ورځ ته بله زیاتېږي او دا مستقیما د حقوق بشر سره اړیکه لري. بې د ټولو نه مهمه خبره د ښځو د تعلیم او د ښځو حقوقو مسله ده چې هغه حل شوې نه ده، بلکې لا پیچل شوې ده او مشکلات پکې زیات شوي دي. د دې د حل لپاره یو لاره په کار ده او هغه په د ریچارډ بنت په لاس باندې نه کېږي. د ده لپاره نړۍ باید داسې یو نفر راولي چې هغه د طالبانو ته قابل قبول، ملت افغانستان ته نړۍ ته او طرف نه اوسي، یعنی مذهبي طرف نه لري. دا سړی مذهبي طرف لري، دا یهودی دی او دلته د اسلام مسله ده. تاسو معلومه ده یهود او د اسلام مسله چې ده دا ډېره جدي ده. دا که زما په نظر نړۍ باید ونیسي، خپل دا رئیس باید بدل کړي تر څو چې دغه راپور په واقعي توګه باندې نړۍ ته وړاندې شي. داسې راپور اوسي چې په حقایقو باندې بنسټ ولري او تهمت پکې کم اوسي.
د چهارشنبې کې ښاغلی بلال احمد فاطمي و چې موږ سره خبرې کړې وې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
حلواش خبری ایجنس ادا کړی چې شپک ټپیان او لزګون افغان کړول چې د کلکان پر پوله د ایرانی بولساتو ځوکونو لخوا پر روسي پیښه کې تر برید راندې راغلي بو نیمروز ولایت ته لیږدول شوی دی. په اسلام آباد کې د طالبان حکومت سفر د موضوع سفیر د موضوع تایید کړی خو ویل دي چې لا هم په دې اړه څېړنې روانې دي. حکم پلاوی چې د دې پیښې د څېړلو لپاره د طالبان حکومت د اکتوبر 18 نیټې ټاکلې و تر اوسه پورې په دې اړه خپلې موندنې نه دي اعلان کړې. تر دې مخکې د تل په 23 نیټه حلواش خبری اجانس راپور ورکړی و چې شاخ ادریس او افغانان چې غوښتل د سیستان او بلوچستان لر ایران ته ننوځي د څاروان د کلکان په سیمه کې د ایران پولیساتو ځواکونو لخوا پرې برید شو او ګڼ شمېر وژل شوي او ټپیان شوي. نور حال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې
د نږدې دوه اونیو په تېرېدو سره د طالبانو حکومت لخوا ټاکل شوي پلاوي تر اوسه د پاکستان او ایران ترمنځ پر پوله د ګڼ شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو په اړه د راپورونو د خپرولو پایلې نه دي اعلان کړي. خو د حلواش په نوم د بشري حقونو خپرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي تازه د افغان کډوالو یو شمېر ویډیوګانې خپرې کړې دي چې پکې ادعا شوې شپږ ټپیان د کلګان پر پوله د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا د وروستي برید پر مهال ټپیان شوي او د نیمروز ولایت روغتون ته انتقال شوي دي. د حلواش په راپور کې ویل شوي چې د دې پیښې ټپیان د نیمروز په روغتون کې بستر شوي دي. حلواش د سرچینو په حواله ویلي چې د ټپیانو د لیږدولو سره هممهاله لسګونه افغان کډوال د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 28 نیټه د پاکستان پوځ لخوا نیمروز ته منتقل شوي دي. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د هغه پلاوي د کار د پایلو په اړه چې د اکتوبر په 18 د دغه پیښې د څېړلو لپاره ټاکل شوی و د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. خو اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر د یادې پیښې په تایید سره ویلي چې تر اوسه د دوی څېړنې روانې دي. سردار احمد شکیب د سیشن په ورځ د وی غونډې په پای کې چې اسلام آباد کې جوړ شوې و خبريالانو ته وویل
متاسفانه یک حادثه رخ داده
له بد مرغه و پیخه چې د ایران او پاکستان ترمنځ پوله باندې رامنځته شوې یو شمیر افغانان پکې شهیدان او یو شمیر نور ټپیان شوې دي. یو ډیره غمجنه پیخه و زموږ حکومت د ایران له حکومت سره په دې اړه په جریان کې دی چې دا پیخه ولې څه وخت او د څه له امله رامنځته شوې تر څو حقیقت معلوم شي.
په هغو ویډیوګانو کې چې حلواش خبرې کړې دي یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې سلګونه افغان کډوال د ایران له پولې څخه د اوښتو پر مهال د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا تر برید لاندې راغلي دي. د دې ویډیوګانو د ثبت دقیق وخت او ځای نه دی معلوم او ازادي راډیو هم نشي کولای چې په خپلواکه توګه دغه ویډیوګانې تایید کړي. په دې ویډیوګانو کې ځینې کسان داسې ادعا کوي
موږ 300 کسانو له دې ځایه په 500 کسانو وویشو شو هلته ولاړو لار بلدې موږ بوتلو له پولې راوګرځول شو کمین سره مخ شو په موږ یې داسې وکړي څلور یا 15 ورځې هلته پات شو لس تر 12 کسان ټپیان دي یو شمېر نور به هم مړه یا ټپیان شوي په دې اړه نور نه پوهېږم چې نور به څومره وي.
ایران ته روان وو موږ درې سوه نفر وو درې سوه نفر وو نه موږ 500 نفرې ته تبدیل کړو روانې کړو مرد غاډې ته هلته سیده په موږ مرمۍ شدیده جنګ یې وکړو موږ ویش بیا دې خواته راوړل ته د پاکستان پوځیانو موږ سره مرسته وکړه حکومت یې وکړو لږ سره موږ سره کومک وکړې موږ له دې جنې په خیر راووتو راسو خپل ملک ته بېخي ګرځېدی نه شو بېخي شدیده دخمیانه.
د روانې میاشتې په 23 نیټه داسې راپورونه خپاره شول چې د ایران پولیساتو ځواکونو د افغانستان او ایران ترمنځ پر پوله په لسګونه افغان کډوال چې غوښتل یې د سیستان او بلوچستان ولایت له لارې د هیواد ته داخل شي په ډزو وژل شوي او ټپیان شوي دي چې په کور دننه او نړیواله کچه یې پراخ غبرګونونه راوپارول. خو د افغانستان په رسنیزو چارو کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي مرستیال میسام مهدیپور د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د ګڼ شمېر افغانانو د وژل کېدو په تړاو ادعاوې رد کړې. خو په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر یې ولیکل چې افغان کډوال باید هغه هیواد ته له غیر قانوني کډوالۍ ډډه وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د لبنان د حزب الله ډلې مرسیال مشر شیخ نعیم قاسم نن د دې ډلې د پوځي څانګې د مشر په توګه غوره شو. د ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي نن پیو بیان کې دا خبر ورکړ. د حزب الله پخوانی مشر سید حسن نصر الله د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د اسرائیل پیو برید کې وژل شو. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د لبنان حزب الله اعلان کړی چې د دې ډلې مرستیال مشر نعیم قاسم د حسن نصرالله پر ځای د دې ډلې د نوي مشر په توګه غوره شوی دی. د ایران پلاوی ډلې نن په یو بیان کې وویل د حزب الله د مشرتابه شورا موافقه وکړه چې قاسم د دې ګوند د عمومي منشي په توګه غوره کړي. بیان زیاتوي چې حزب الله به تر بریا پورې خپل مقاومت ته دوام ورکړي. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډیره برخه اداره کوي په عین حال کې چې سیاسي ګوند دی پوځي څنګه هم لري. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. ورسته لدې چې حزب الله د اسرائیلو قلمرو د توغندیو په وسیله پنه کړ. اسرائیلو په تیرو څو اونیو کې د حزب الله د مشرانو او د دې ډلې د پوځي وړتیاو د لمنځوړلو لپاره د لبنان په جنوب کې د هوایي عملیاتو ترڅنګ سیمه ته پلي ځواکونه هم واستول. حزب الله ورسته له هغه د اسرائیلو پر خاورې د توغندیو حملې پیل کړې چې اسرائیلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر خپل قلمرو د فلسطیني حماس ډلې په برید کې د 1200 اسرائیلیانو له وژل کېدو او د 2500 نورو د ارغمل کېدو له پیښې وروسته د غزې په تړنګ کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل. د حزب الله مخکینی مشر حسن نصرالله نږدې یو میاشت مخکې د اسرائیلو په یو هوایي برید کې ووژل شو او یو اونۍ وروسته هاشم صفی الدین چې ګمان کېده د هغه ځایناستی بوي هم د اسرائیلو لخوا په نخښه شو. نعیم قاسم په 1953 کال کې په پلازمینه بیروت کې په داسې یو کورنۍ کې زیږیدلی چې اصلي ځای د اسرائیلو سرحد ته نږدې د لبنان جنوبی سیمه ده. نوموړی په 1991 کال کې د حزب الله د هغه مهال د لوی مشر عباس الموسوی د مرستیال په توګه غوره شو. موسوی په 1992 کال کې د اسرائیلو په هوایي برید کې ووژل شو او چې کله حسن نصرالله د دې ډلې مشر شو نو قاسم پر خپل ځای پاتې شو. په 2008 کال کې د اسرائیلو او حزب الله له جګړې وروسته چې نصر الله د یو څه مودې لپاره لادرکه شو نو قاسم د حزب الله یوازینی مشر و چې په عام محضر کې لیدل کېده او ډیر کله به یې د دې ډلې د ویان په توګه خبرې کولې. نعیم قاسم په 1992 کال کې کله چې حزب الله د لومړي ځل لپاره د لبنان په انتخاباتو کې ګډون وکړ د انتخاباتي کمپاین د چارو په تنظیم کې فعال رول درلود.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د هغو کتابونو د راټولولو په دوام چې دوی له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې بولي تازه پکتیا کې هم د کتاب خپرولو موسسو او پلورنځینو مسؤلینو ته امر شوی چې د داشن کتابونو له خپرولو او پلور دی ډډه وکړي. د وزارت پیوی خبر پانه کې ویلي چې په پکتیا کې کتاب پلورونکو اړ دي چې دغه منل شوي کتابونه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته وسپاري. خو په دغه ولایت کې شمیر کتاب پلورونکو وایي چې په داسې حال کې چې په خوانی کاروبار یې نه دی پاتې دا به اقدام بلا منفي اغیز پرې وکړي او لوستونکو به یې کم شي. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
په پکتیا ولایت کې د طالب ځایي چارواکو لخوا د کتاب خپرولو موسسو او پلورنځیو مسؤلینو ته امر شوی چې د هغو کتابونو له خپرولو او پلورلو ډډه وکړي چې د دوی په خبره اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور سره په ټکر کې دي. په هغې خبر پاڼه کې چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دوشنبه په ورځ د لړم په 8مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلی چې د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی ثواب جان اسلامیار یادو مسؤلینو سره په لیدنه کې ویلي چې د دوی همکاري ورسره ډیره مهمه ده او په بدل کې به یې بدیل کتابونه ورکړل شي. خو په دغه ولایت کې یو شمیر کتاب پلورونکي وایي په داسې حال کې چې پخوانی کاروبار یې نه دی پاتې دا اقدام به لا منفي اغیز پرې وکړي او لوستونکي به یې کم شي. په پکتیا کې د یو کتاب پلورنځي خاوند چې د ځان او کتاب پلورنځي نوم نه په ډاګه کوي ازادي راډیو ته وویل
دا خې دا هر دولت خپل پیسې وی چې کوم کتابونه پرېږدي کوم کتابونه تولوي کنه تر اوسه پورې موږ ته فقط لارښوونه شوې ده په رسمي ډول موږ نه څوک راغلي دي نه چا موږ نه ټول کړي دي. هغه زخم خام کوي کاروبارونو باندې هغه ځکه کوي کاروبارونو باندې ډېر هغه شوې ده بدون د دې نامو کاروبار باندې هغه شوې ده. دا کې لکه کومه بینه
نیمهوی دا خدمانه لري.
یو شمیر کتاب لرونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم او غږ راپور کې خبر شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دوی ته دا هم ویل شوی هغه کتابونه چې په اروپایي هیوادونو کې چاپ او خپاره شوي دغه شان آزاد او خپلواک ذهن ته ترویج ورکوي و نه پلورل شي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو شمیر خپرندویه ټولنو د لړم پر درېیمه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ممنوعه کتابونو پر ځای دوی ته داسې بدیل ورکوي چې د دوی په زیان دی. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي وو چې د راغونډو شویو کتابونو په بدل کې قرآن شریفونه او تفسیرونه دوکاندارانو ته سپارل کیږي چې دا لړۍ په پلازمینه کې پیل شوې او ژر به ولایتونو ته وغځیږي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا د دوی په خبره د ممنوعه کتابونو د راټولولو بهیر د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې هم عملي شوی دی. افغان لیکوالان له دې ډلې محب زغم په دې باور دی چې هیڅ کتاب د بل کتاب بدیل نشي کېدای او زیاتوي چې دا کړنې به په افغانستان کې د کتاب لوستلو او خپرولو فرهنګ وځپي.
د دوی دغه تګلاره ډیره داسې کلي ده. دوی وایي چې هغه کتابونه چې د اسلامي ارزښتونو خلاف یا د پردیو د کلتور رواجون کی وی دا ټولو دا ډیره کلی خبره ده. د دینه هر څوک هر ډول تعبیر کولای شي.
ښاغلی زغم زیاتوي چې د دې کار لوی زیان کتاب پلورونکو ته رسیږي ځکه په خبره یې هغه کتابونه چې ټولیږي ډیر قیمتي دي او پر ځای یې د بیې له لحاظه ارزانه کتابونه ورته ورکول کیږي. مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویلي وو چې تر اوسه یې د راټولېدلو لپاره 400 بیلابیل عنوانه کتابونه ثبت کړي چې د دوی د ادعا له مخې د دوی د ایډیالوژۍ، عقیدې او د اسلام او افغانیت ضد وو. یاد وزارت زیاتوي چې دوی به راتلونکي کې د دغو کتابونو لیست له رسنیو او خپرونکو سره شریک کړي او دا چاره به ټول افغانستان کې ترسره شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د نورستان اوسیدونکو وایي په دې خوښ دي چې د سړک په وسیله لویدیځې درې ولسوالۍ مرکز پرون سره ونښلول شوې. خو دوی وایي نوی جوړ شوی سړک تنګ او د موټرو تګ راتګ پرې ستونزمن دی او باید چې د پراخولو او قیر کولو لپاره هم هڅې وشي. دغه سړک د غربي نورستان له نورګرام ولسوالۍ پیل کیږي او د مرکزي نورستان واما ولسوالۍ په ګوردر کې د پارون او اسدآباد عمومي سړک سره یوځای کیږي. نور تفصیل پر راپور کې.
د لویدیز او مرکزی نورستان اوسیدونکو وای خوشاله دي چې له ډیرو هڅو فریادونو وروسته د دوی سیمې یو بل سره د سړک په وسیله وصل شو او لستون زوډک مزلونه یې لند شول. دوی وای نوې جوړ شوی سړک تنګ او کندو کفر دی او باید چې د پراخولو او قیر کولو لپاره هم کار وشي. د نورستان دوه تن اوسیدونکو مولوی سیف الله دیوبندی او عبدالرؤف په سړک کې د شتستون زو پاره ازادي راډیو ته ویل
نو دغه سره ګوسله پر مرکز سره نخلول شوې دي. خو مونږ بیا هم مسولین څخه دا غواړو چې دغه سرک باید قیر شي او وسله پاره خو تګ راته کیږي. ممکن دی جمی سره دغه واورو سره دغه سرک بیرته د خلکو په مخ بند شي. دا سرک د غربي نورستان او مرکز پاروند لپاره یو حیاتی حیثیت لري، مهم سرک ده. دا باید همیشه لپاره داسې کولاوي چې خلک پی تګ راته وکړي.
سکه لدی حکومت په همکاري باندې د ولسمو ورسونو په همکاري باندې دغه سرک وصل شو. دغه مشکلات پاتې شي باز نه کې پولچکون ته ضرورت دی او باز یې مثال چړین ډی لوی لوی چړین دی الته سنای دیوال نو دغه ځنه لک پاتې دی. بل خصوصا د نورستان د ولایت د عمومي مرکز د پاره نورګرام ولسوالي او د دواب ولسوالي منډول ولسوالي نو دا درې ولسوالي خو بيخي دغه د پاره ډیر سہولت دی.
د نورستان بل وسیدونکو عبد الله راته ویل ک د کوردر تین سرک په اساسي ډول ورغول شي نو د دوی ډیر مشکلات پور سره حل شي او که بیا هم له پام او غرزول شي نو بیرته به ویجاړ او د موټرو له تګ راتګ ووزی او دوی به بیا وګدو مزلونو کولو ته اړ شي.
که چېرته دغه سرک پاتې شي او ځخه جوړ شي نو نورستان ولسون لپاره ډیر سہولت ده چې د غربي نورستان ولسونه کله چې مرکزی نورستان ته راځي نو هغه به د لغمان دوه درې ولسوالۍ به تیریږي او بیا به ننګرهار او بیا د کونړ او همدغسې به راځي. تقریبا 300-350 کیلومتره ننګرهار په طرف باندې چې راځي زی داغینه دالاره نزدې دا ورته
په یاد ولایت کې د ټولګټو چا رئیس مولوی احمد نبی عادل ازادي رادیو ته ویل د پارونه وسداباد ترمن سرک رغولو چارې پیل کړي او کوخخ کبي چې د کوردر تیتین سرک لپاره هم بودیجه پیدا او د اساسي جوړولو کارونه شروع کړي. نورستانیان وای پوخه به د درې ولایتونو مرکزونو او دولس ولسوالیو کې د مجلونو کولو او شپو تیرولو وروسته پارون او یاله پارون خپل سیمو ته رسیدل چې زیات پیسې او وخت مصرف کېده او ډېرې کسانو وس نه درلود، خو اوس د سلګونو کیلومتره مزل لسګونو کیلومترو ته رالنډ شوی دی.
د تاندې څنګه خبرونه هم درته لرو، خو تر غوړندې خبرونه